شپږ بجې دی د ازادي راډیو خبري مجلې ته خراغلی ز فریده هوټ سیفی او ری چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی له امریکا او ناتو سره به تر هغه چې سوله او امن نوی راغلی امنیتی تړون لاسلیک نکړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي وایي د جمهور رئیس دا خبره چې د سولې د تامینېدو له تضمین مخکې له امریکا سره امنیتی تړون نه لاسلیک کوي دا څرګندوي چې د ده او د امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري موجوده ده. په دې اړه د روانې خبري مجلې په ترڅ کې مفصل راپورونه او تبصرې لرو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. احمد شیبر او د نن ورځې مهم خبرونه.
افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې راتلونکي انتخابات به هرومرو ترسره کوي. پاکستاني طالبان د خپل تحریک مرستیال ټاکي او د سوری حکومت اعلان وکړ چې روسیې یو شمېر توغندي ترلاسه کړي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د 2014 کال انتخابات به حتمان کیشي، خو شبه داوي چې د انتخاباتو ته لږ کاندیدان ودری شي. حامد کرزی نن په کابل کې د کلیو د پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې وویل دغه کاندیدان دي هم د ملي اجماع له لارې راوړاندې شي.
بهتري خود بود که ما از طریق
غوره بداوی چې موږ د افغانستان د خلکو د یوې ملي اجماع له لارې دوه درې کاندیدان معرفي کړو. تاسو ټول په کلیو په ښارونو کې په خپلو مشورو او موافقو سره دوه درې کاندیدان معرفي کړئ.
په دې وروستیو کې د حامد کرزی ورور محمود کرزی ویلي چې مشر ورور یې قیوم کرزی به یو له دغو کاندیدانو څخه وي. د افغانستان رسنیو د ځینو نورو احتمالي کاندیدانو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه هیڅ یو هم رسمن خپله کاندیداتوري نه ده اعلان کړی. په کابل کې پولیسکونو محصلانو د مدني ټولنو غړیو او د کابل ښار اوسیدونکو نن د ایران پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد کریم خلیلی، د ولسی جرګې غړي حاجی محمد محقق، احمد بهزاد او لطیف پدرام او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور د ایران په جاسوسي تورن کړل. د دې مظاهره یو تنظیمونکی خان احمدزی وویل
ایران دلته په خپل جاسوسانو باندې سرمایه‌ګذاري کوي چې هغه معلوم خلک دي چاته په لوړ پوړو چارواکو کې ستاسو په پارلمان کې ستاسو هغه کسان چې تاسو په انټول کې ولیدل چې دوی حمایه کړي وو، سپورټ کړي وو او دوی دې تر لګلې وو چې لاړ سي د پارلمان مخته کینی او غلطه احتساب وکړي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل نوی ښار څخه پیل او د ایران د سفارت په مخ کې د دې هیواد په ضد د شعارونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. تر اوسه پورې د مظاهره کوونکو لخوا تورونه شویو کسانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن یو شمېر هغو پولیسو ته ستاین لیکونه او د رتبې ترفیع ورکړه چې چارواکي وایي څو ورځې مخکې په کابل ښار کې د مهاجرت د نړیوال سازمان پر دفتر د ډلهییزو وژونکو بریدونو په مخنیوي کې میړانه ښوولې وه. د پولیسو د 222 نمبر د خاصې قطعې د دغو پولیسو د ستاینې په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر مجتبا پتنګ وویل
چندین حملات انتحاری را شما
سو انتحاری حملی تاسو نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په څو ولایتونو کې د فکر دی او هم د تاسو د کورنۍ چارو وزارت یو له اتلو قطو څخه یاستي.
چارواکي وای پولیس توانیدلی چې په دې ورسیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو انتحاری حمله شنډ کړي، خو خلک پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې ولې نشي کولای شارونو ته د ځان وژونکو حمله کوونکو د ننوتو مخه ونیسي. پاکستانی طالبانو خبر ورکړی چې دوی د ولی الرحمن پر ځای نوې مرستیال مشر ټاکلی. ولی الرحمن پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د طالبانو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه تنن څرګنده کړه چې تحریک طالبان پاکستان چې کله پرون ولی الرحمن خاورو ته وسپاره، سمدستي خان سید د خپل دوهم نوی مشر په توګه اعلان کړ. خان سید چې په سجنا مشهور دی او د اوږدې مودې په مخه د ولی الرحمن مرستیالي هم کړې ده. خان سید 38 کلن دی او داسې باور کیږي چې په 2011 کال کې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو د اډې په برید کې لاس ترلود. د ترکمنستان او ترکیې ولسمشران نن په اشقابات کې غونډه کوي او پکې پر دوه اړخیزه اړیکو غږیږي. د قربان ګلی بیرد محمدوف او عبدالله ګل ترمنځ دا خبرې نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې کیږي. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پرون ماښام د ترکمنستان رسمي سفر پیل کړ او سبا به هم په دغه هیواد کې وي. د ارجنټاین یو څارنوال ایران ملامت کړ چې په جنوبی امریکا کې د نفوس کولو هڅه کوي. دغه څارنوال په وینا ایران غواړي چې په جنوبی امریکا کې استخباراتي شبکې فعال کړي او په دې نیمه وچه کې ترورستي بریدونه وکړي. البرتو نیسمان مخکې څو تنه ایرانی چارواکي متهم کړي وو چې په 1994 کال کې په بوینس آیرس کې د یهودانو په یو مرکز کې بم شوی وو. په دغې پیښې کې 50 یهودان وژل شوي وو. ایران چې د 1994 کال په بمی چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي اوس په ارجنټاین کې سفیر هم نه لري. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وینا ویل شوی دی چې دمشق د روسیې د پرمختللې دافعې هوا سیستم لومړی بار ترلاسه کړی دی. المنار لبناني تلویزیون چې له حزب الله سره ارتباط لري د بشار الاسد د یوې مرکې په استناد دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د نورو S-300 توغندیو بار به د بشار الاسد په وینا ژر تر ژره سوریې ته ورسیږي. د سوریې د ولسمشر دغه مرکه به ټاکل شوې ده چې نن خپره شي. ماسکو د خپلې دې پرېکړې دفاع کوي چې د سوریې رژیم ته S-300 دافعې هوا توغندي ورکوي. ماسکو وای دوی بل دې سره په سوریه کې د بهرنۍ مداخله مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې د سوریه پر اپوزیسیون ډلې سخت انتقاد وکړ. سرګی لاوروف وویل د سوریې ملي ائتلاف هیڅ هم نه دی کړی. دې ته چمتو شوی نه دی چې پرته له شرطونو د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. دا شرطونه ناممکنه دي چې ګټه وکړي او له لویه سره هیڅوک باید خبرداری ورنه کړي. دغه ائتلاف په هیڅ ډول رغیدونکې لاره نه ده خپله کړې. بلور سره د امریکا متحده ایالاتونو پرون د لبنان پر حزب الله شغ وکړ چې سمدستي خپل جنګیالي له سوریې وباسي. او روسي خبردار دی چې یو تن چې تیره اونۍ د یو بریتانیایي پوځي پر وژنه تورن دی نن په لندن کې محاکمې ته حاضر شو. د محاکمې په وخت د مایکل ایډیباول لاسونه تړل شوی وو. محاکمې امر وکړ چې دغه 22 کلن تورن دی په توقیف کې پاتې شي او د دوشنبه په ورځ د بریتانیا مرکزی جنایي محاکمې ته حاضر شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان ولسمشر وایي له امریکا او ناټو سره به تر هغه چې سوله او امن نوي راغلی امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. هغه په دې برخه کې د افغانستان تیرو تجربو ته اشاره وکړه.
د ګندمک او ډیورن معاهدو ته وګورئ چې افغانستان کومې بدبختۍ ته راوست. که مدقت ونه کړي کار به خراب شي.
د مدني او فرهنګي ټولنو سلګونو غړو او ځوانانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه.
څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري یرغل شروع کړی ده. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي د افغانستان د قومونو په یووالي کې بې اتفاقي اچي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د انتحاري او ډله ییزو حملو په زیاتولو سره امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي.
حتی که دوی په یو ورځ کې نه کس انتحاریان واسطي دوی نشي کولی چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه.
او یو امریکایي سناتور وایي په سوریه کې د امریکا مداخله به د افغانستان او عراق په شان نه وي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې وویل چې یو شمیر بهرنیان د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپلو هدفونو د پلي کولو لپاره کار اخلي. خغری کرزی د کلو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا کې هم دراز وویل تر هغه بل امریکا او ناتو سره امنیتی تړونونه لاسلیک نه کړي تر څو چې په هیواد کې سوله تضمین شي. نوی نوموړي پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړو چې جګړه بند کړي، ځکه د په وینا د طالبانو له جګړې څخه بهرنیان ګټه اخلي. حمیده عثمان او د افغان ولسمشر د نننۍ خبرو نور جزئیات.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې بهرنیان د افغانستان د سولې پروسې د خپل اهداف لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې اړه په 13-15 میاشتو کې لزینو حقیقتونه سره مخ شوې ده. هغه ویل د حقایق ورته په هغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې څرګند شوه چې د له هېواده بهر درلودې. ښاغلي کرزی ونه ویل چې کوم بهرنیان د افغانستان د سولې پروسې د خپل اهداف لپاره کار اخلي، خو ویل که دا بهرنیان د دوی غوښتنې ونه مني نو رسوا به یې کړي.
څلور پنځه میاشت کې چې په بهرنیو کتنو کې له حقایق سره مخ شوي یو. که له یوې خوا موږ د دې خاورې لپاره د سولې هیله لرو او د هرې خوا او د هرې قربانۍ له لارې د سولې لپاره هڅه کوو، له بلې لورې نږدې او لرې بهرني قوتونه زموږ د سولې له هیلو څخه غواړي په افغانستان او سیمه کې د خپلو اهدافو د وسیلې په توګه کار واخلي.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په 13-15 میاشتو کې جمهور رئیس د افغانستان، پاکستان، برېټانیا، همداراز د افغانستان، پاکستان او امریکې په درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې ده. د دې غونډو د بس اساسي محور هم د افغانستان سوله وه. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د دوی جګړه د بهرنیانو پر ضد نه ده، بلکې د بهرنیانو لپاره ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له حملو بهرنیانو ګټه اخلي. ښاغلي کرزي وویل چې تر هغو به له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتي تړونونه لاسلیک نه کړي تر څو چې په هیواد کې سوله نه وي تضمین شوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان حاضر د دغه تړونونه لاسلیک کړي، خو لومړی باید د دوی دا شرط پوره شي. جمهور رئیس کرزي وویل چې د دې تړونونو د ژر لاسلیک کېدو لپاره تر فشارونو لاندې دی، خو دی غواړي په دقت ګام پورته کړي.
که په دقت کار ونکړو او د خپل گذشته تجربو ته ورګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورنډ معاهدو ته وګوري چې افغانستان کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ مقدم وانه خست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په وار وار سره وایي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو غوښتونکې ده، خو امریکایي چارواکي دغه مسله نه مني. له امریکې سره د امنیتي تړون لاسلیک کول له دغه هیواد سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند یوه برخه ده. تر دې دمه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو پر سر څو ځلې خبرې هم شوي او دغه مذاکرې دوام لري. له بل لوري یو شمېر شنونکي د دغه سند لاسلیک کول تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګڼي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو وایي د جمهور رئیس دا خبره چې د سولې د تامین دوله تضمین مخکې له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي، د سرګندوي چې د افغان ولسمشر او د امریکا او نړیوال ټولنې ترمنځ بې باوري موجوده ده. د سیاسي چارو یو کارپو عبدالستار سعادت هم په همدې نظر دی. احمد زبیر شمن له نوموړي سره د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه غږېدلې دي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت ولسمشر حامد کرزي په خپل وینا کې ویل چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله تضمین نشي، له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتي تړونونه نه لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې لږ تر لږه د 2014 کال تر پایه لږ مخکې باید د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره دا تړونونه لاسلیک شي، څه فکر کوئ چې تر هغې پورې ممکنه ده چې څرنګه ولسمشر غواړي سوله هم افغانستان ته راشي؟
زه فکر کوم چې د ولسمشر کرزي خصوصا امریکایانو ترمنځ بېاعتمادۍ فضا ډېره زیاته حاکمه شوې. حتی ولسمشر کرزي ته اشاره درلوده چې دا درې اړخیزو ناستو کې دا مسله ماته معلومه شوه. د ده شرط په دې کې دی چې کوم افغان حکومت په دې باندې مشکوک دی چې ګویا په افغانستان کې رادیکالیزم ته افراطیت ته د افغان دولت په ضد باندې وسله والو مخالفینو په تقویت کې حتی متحده ایالات لاس لري. داسې خبرې هم شوي دي او حتی داسې ویل شوي چې ګویا په هغه ناستو کې ښکاره او واضح اغیز د امریکایانو په طالبانو باندې لیدل شوی دی. د دې عمله ولسمشر کرزي داسې فکر کوي چې ګویا طالبان د دوی په لاس کې دي او په خپله د پاکستان لوی درستیز هم په دغسې غونډو کې څرګندونې لرلې دي چې زه په طالبانو کې دومره اغیز لرم چې هغوی سولې ته اړ کولی شم. ولسمشر کرزي دوی ته وایي چې نو تاسې په پاکستان بیا دا فشار باید واچوئ چې هغوی طالبان اړ کښېناستو ته.
نو ولسمشر په خپل شرط باندې ټینګار لري په داسې حال کې چې امریکایان او نړیواله ټولنه دغه شکونه بیا اساسه بولي، نو څه فکر کوي چې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د افغانستان راتلونکي او امنیت ته له 2014 کال نه وروسته دا به یو خطر ونه وسی؟
ښه، زه فکر کوم چې دوی په خپلو هغو خاصو ناستو کې د یو بل لپاره ښه کافي دلایل لري چې یو بل سره خبرې وکړي. طبعا په مطبوعاتو کې چې ولسمشر کرزي د خپل لازم قدرت نه لري چې په ډیپلوماسي کې د ډیپلوماسي هغه وسایل نه لري، نقلي اقتصاد لري، نقلي نظامي قدرت لري چې امریکایانو سره واضح هلته خبرې وکړي او هغه پرې ومني، خو له دې چې دغه وسایل نه لري بیا دا مسایل مطبوعات ته باسي او امریکایان ورسره نه مني. زه څه فکر کوم چې امریکایان به هیڅکله دا تضمین ولسمشر کرزي ته ور نه کړي. چې تضمین ورنه کې ما ولسمشر کرزي په دې ټینګار وکړ چې اساسي د تړون د لاسلیک کېدو چانس کمیږي، خو زه فکر کوم چې متحده ایالات دومره د فشار ډېر وسایل په ولسمشر کرزي باندې لري په ډیپلوماتیک ساحه کې چې زه فکر کوم په نهایت کې اړ کولای وشي چې دا تړون لاسلیک.
له ازادي راډیو مو د سیاسي چارو د کارپو عبدالستار سعادت څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د مدني او فرهنګي ټولنو سلګونو غړو او ځوانانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ایران د چارواکو او د ځینو دولتي چارواکو پر ضد چې دوی د ایران ګډاګیان وبلل، د دوی پر ضد شعارونه ورکول او خپل مظاهره د ایران د سفارت مخې ته پای ته ورسوله. اسدالله لودین د دې مظاهره په اړه ریپورت راکوي.
د ایران پر ضد دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاسي او فرهنګي چارو کې د ایران د لاسوهنې موضوع یو ځل بیا توده شوې ده. مظاهره کوونکو د ایران د مشرانو او یو شمېر افغان چارواکو چې دوی د ایران ګډاګیان بلل چې لپاره شوي عکسونه له ځان سره لیږدول او د ایران د فرهنګي، سیاسي او مذهبي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه یې کوله. د افغان چارواکو په چلیپاشو عکسونو کې د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی، د ولسی جرګې د غړو محمد محقق عبداللطیف پدرام، احمد بهزاد او د بلخ د والی عطا محمد نور عکسونه شامل وو. د مظاهره یو تنظیمونکي خان احمدزی ازادي راډیو ته خپل هدف داسې په ګوته کړ.
ایران څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري ارغل شروع کړی ده. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي، د افغانستان د قومونو په یووالي کې د اتفاقیا چې ایران دلته په خپل جاسوسانو باندې سرمایه گذاري کوي، چې هغه معلوم خلک دي چاته په پورو چارواکو کې ستا په پارلمان کې ستا دغه کسان چې تاسو پوهنتون کې ولیدل چې دوی حمایه کړي وو، سپورټ کړي وو او دوی دې ته رالیږلي وو چې لاړ سي د پارلمان مخ ته کښېني او هغلته احتساب وکړي چې موږ د پوهنځي رئیس نه غواړو، موږ د پوهنځي استاد نه غواړو. دا ټولې هغه خبرې دي چې په منظم او سیستماتیک ډول باندې د ایران له خوا څخه پلان کېږي.
له ایران څخه د شاوخوا زرو افغان ماشومانو راشړل او د ولسي جرګې په غونډه کې د ملي ترمینالوژي پر ضد روسي بحث هم هغه مسایل وو چې مظاهره کوونکو یې غندنه وکړه. تر اوسه هغو کسانو د مظاهره کوونکو د داو په اړه څه نه دی ویلي چې دوی د ایران ګډاګیان بولي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې، خو هغه اکثره د افغانانو د وژنې، اعدامولو او له کډوالو سره د بد چلند په غبرګون کې وې. د کابل د پنجشنبې ورځې مظاهره تر ډېره د ایران لاسوهنو ته ځانګړې شوې وه او ګډونوالو یې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په حکومت کې دننه د ایران د ګډاګیانو مخه ونیسي. د مظاهرې یو بل تنظیمونکي میرویس عمرخیل په دې اړه وویل:
ما جدن امروز رئیس جمهور تقاضا میکنم،
موږ نن په جدي توګه له ولسمشر څخه غواړو چې د هغو کسانو لاسونه له حکومت څخه قطع کړي چې د ایران ګټو ته کار کوي. څوک چې په ملي شورا کې د ایران په ګټه کار کوي، د هغو مخه هم باید ونیول سي. موږ ټول افغانان یو او هیڅوک مو نسی سره بیلولای.
غوښتل مو د دې مظاهرې په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو، خو د سفارت یو مطبوعاتي مسؤل وویل چې خبرو ته حاضر نه دی. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوه چې د کابل پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو د یو مرکز په اړه هم د یو شمېر محصلینو اندېښنې راپورته شوې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په سلګونو محصلینو او استادانو د لوړو زده کړو وزارت، د ولسی جرګې د ځینو غړو او د افغان ولسمشر مرستیال خلیلی او نورو هغو کسانو خلاف مظاهره وکړه چې د دوی په وینا د کابل پوهنتون کې د اجتماعي علومو د پوهنځي د رئیس او استادانو په منفقه کې لاس درلوده. دوی وایي تر هغې به خپل مظاهرو او شکایتونو ته دوام ورکړي چې ولسمشر کرزی شخصا او د لوړو زده کړو وزیر له استادانو بخنه نمی غوختی. روح الله انوری او په کونړ کې د نننۍ مظاهرې په اړه نور معلومات.
مظاهرین د پوهنتون مخې ته راووتل. په افغانستان کې د ایران او نورو ګاونډي هیوادونو د لاسوهنو خلاف شعارونه ورکول. له دولت څخه یې غوښتل چې باید په هیواد کې د بهرنۍ هیوادونو د فرهنګي او پوځي مداخلو مخه ونیسي او دوی په پوهنتونونو کې د هیچا لاسوهنو ته اجازه نشي ورکولی. محصلینو ویل چې دوی د کابل پوهنتون د هغو استادانو ملاتړ کوي چې په کومو د ایران د پلویانو لخوا د اخلاقی فساد او نور ناوړه تورونه لګیدلې دي او باید چې یاد استادان زر تر زره بیرته په دندو وګمارل شي او کوم کسانو چې په دوی تور لګولې دي هغوی ته سزاوي ورکړل شي.
زما نوم امید ده. چارواکو نه یاد لوړ مقامات نه دا غوړ چې زموږ د استادانو په سیاست یاد دي وشي او هغه دې په خپل دندو باندې وګمارل شي. اکم کسان چې د ایران د خوانه تربیه شوی دي په انتونونو کې په تعلیمي ځایونو کې د سیسي جوړي دولت دوی ته سزا ورکړي او استادان بیرته په خپل دندو باندې وګمارل شي او چې دا کار کړی دا حکم صادر کړی دی هغه دې ته بخنه وغوړي دي استادان.
موږ په دې موخه راټول شوی چې کم محصلین چې چا دې ته هڅولي دي استادانو کم سپکاوي وکړي ناکام شي. شوي کسان دغه محصلین باید جزا وویني او تحصیلات عالی وزارت وزیر باید جزا وویني ځکه چې هم دغه شان سمتي او جبني مسایلو ته د لمن وهي چا چې دا حکم د استادانو ورکړی چې دوی دي د وظیفه څخه ګوښه شي د هیڅ حق نه لري په علمي او اکاډمیک ځایونو کې علمي او اکاډمیک ځای نه خپل علمي شورا لري هغه خپل فیصله کوي
دوی وای تر څو چې د ولسمشر کرزی او د لوړو زده کړو وزیر لخوا د استادانو او محصلینو څخه بخنه ونه غوښتل شي او دا ډاډ ورنکړی شي چې په راتلونکي کې به د استادانو په خلاف په پټو سترګو پریکړه نه کیږي او د ګاونډي هیوادونو شوم پلانونه به نه پلي کیږي تر هغې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
افغان امنیتی چارواکي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د انتحاري او ډله ییزو حملو په زیاتولو سره خپل حضور څرګند او امنیتی ځواکونه کمزوري وښيي دوی وایي چې وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او له همدې امله یې ډله ییزې او انتحاري حملې زیاتې کړي دي امنیتي ارګانونه وایي چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې ځینې خیریه سازمانونه هم هدف ګرځولي دي نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات
افغان امنیتی چارواکی د وسلوالو طالبانو د انتحاری او ډلیزو حملو زیاتیدو ته په اشاره وایي چې دا موسمی حملې دي چې د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې انتحاری او ډلیزو وسلوالو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته ډېری اندېښنې هم ورپیدا کړي دي د ملي امنیت د عمومي ریاست د وین مرستيال شفیق الله طاهری د پنځشنبه په ورځ وویل چې وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو توان نه لري له همدې عمله د په خبره انتحاري حمله زیاتې کړې دي
مخالفین مسله جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران
د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال مخالفان او د هغوی سیمهیز ملاتړي د خپل کمزوري له عمله نشي کولای چې د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې ودرېږي او په منظم ډول وجنګيږي له همدې عمله د دوی فعالیتونه په موسمي او فصلي ډول تنظیم شوي چې هدف یې لوژنو او د خلکو په زړونو کې د ډار له پیدا کولو پرته بل څه نه دی
او ایجاد رعب او وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست
وسلوالو طالبانو د روان مریض کال د سور د میاشتې راهیسې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړي دوی په دې وروستیو کې څو پرله پسې انتحاري او ډلیزي وسلوالي حملې ترسره کړي په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري او ډلیزي وسلوالي حملې شوي دغه راز په بغلان غزنی او ننګرهار ولایتونو کې هم انتحاري او ډلیزي وسلوالي حملې شوي د وسلوالو مخالفانو په دې حملو کې لزګونه امنیتي ځواکونه بهرانیان او افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي امنیتي مسؤلان وایي چې په دې حملو کې په کابل او ننګرهار کې خیریه مؤسسې هم په نخښه شوي او د دې مؤسسو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې ده د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې افغان امنیتی ځواکونه کمزوري او خپل حضور پیاوړی وخی
د دوی د عملی زیاتول دا په دې معنا ده چې دوی غواړي داسې ثابت کړي چې افغانستان نسی کولای خپل اصلي مسیر ته لاړ شي حتی که دوی په یو ورځ کې نه کس انتحاریان واسطي دوی نسی کولای چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه پولیس هم دا توانایي او قدرت پیدا کړی تر څو د دوی حملې مهار کړي تلفات کم وسي د خلکو د دوی هر حمله خونسا کړو او د افغانستان خلک وژغورو
وسلوالو طالبانو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد به خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او تر هغې چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونه وځي سولې ته به هم غاړه نه ږدي
اخوا د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د دې ولایت د وردوج ولسوالۍ په 90% نامنیو کې خپل دولت لاس لري که په دې اړه نور معلومات غواړئ نو د ازادي راډیو وی پانی تلشي ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ په یو بل راپور کې راغلی په افغانستان کې د بریتانیا د جګړې د لګښت په اړه البته یو تازه راپور دی په کې راغلی دی چې په دغو پیسو په بریتانیا کې په زرګونو نرسانو او پولیسو ته د عمر تر پایه معاش ورکول کېدی شو په دې راپور کې چې د یوه بریتانوي لیکوال فرانک لیدویچ د کتاب خونړۍ پانګونه نومیږي د ارقامو په اساس باندې چمتو شوی دی د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د بریتانوي پوځیانو د روحي ستونزو یادونه هم شوې ده اسمت سروان په اړه لنډ معلومات راکړي
د بریتانیا د مل رسپانی د وی پانی در راپور لمخې پچیرو کلونو کې بریتانیا د افغانستان پر جګړې دومره پیسې لګولي چې کله بریتانیا په کورنۍ وو ویشل شي نو هرې کورنۍ ته 2000 پاونډ رسیږي د بریتانیا لپاره به تر 2015 پورې د افغانستان د جګړې مصرف 40 میلیارد پاونډو ته ورسیږي چې په هغو 5000 نرسانو او پولیسو ته د خپل عمر تر پایه معاش ورکول کېدی شي. په دې راپور کې چې په یوه کتاب کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې چمتو شوی ویل شوي، له 2016 څخه تر اوسه پورې په هلمند کې د برتانوي پوځیانو ماموریت د ورځې په 15 میلیون پاونډ تمام شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت تر فشار لاندې دی چې مصارف لږ کړي. د عسکرو پوځي وسایلو او د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په درشل کې د ټپیانو درملنې د دغه هیواد عمومي لګښتونه په میلیاردونو پاونډ زیات کړي دي. په داسې یو حالت کې که د بریتانیا د خزانې وزارت د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د هیواد مصرفونه لږ کړي، په هغه صورت کې به د افغانستان د جګړې اغیز هم زیات احساس شي. له همدې کبله د بریتانیا دفاع وزارت د بودیجې له کمولو سره مخالفت کوي. په یوه تازه څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده، پر بریتانیا د افغانستان د جګړې اقتصادي، ټولنیز او روحي اغیزې بیان شوې دي. د کتاب لیکوال فرانک لیډیویچ ادا کوي چې که له 2016 څخه په هلمند کې د بریتانیا پر پوځ لګېدلې پیسې چې د ورځې 15 میلیون پاونډ کېږي، د هلمند ولایت په 1.5 میلیون خلکو وویشل شي، هر هلمندي ته 25000 پاونډ رسیږي. پر دې سربیره د لیډیویچ په وینا له دې جګړې کومه نوې زده کړه هم نه ده ترلاسه شوې. د په وینا د دې موضوع څېړنه هم ضروري ده چې آیا د یوې جګړې نتیجه د هغې پر مصرف ارزي. د لیډویچ په وینا د افغانستان په جګړه کې 2600 برتانوي پوځیان ژوبل شوي او 15000 نورو له روحي پلوه صدمه لیدلې ده. د لیډویچ له اټکل سره سم د افغانستان په جګړه کې د ټپي شویو برتانوي پوځیانو پر درملنې تر 1 میلیارد پاونډ زیات مصرفي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت له وروستیو شمیرنو سره سم په افغانستان کې 440 برتانوي پوځیان وژل شوي دي.
خبري مجله اوري.
امریکای سناتور جان مکین وایي په سوریه کې د امریکا مداخله به د عراق او افغانستان د جګړو په څیر نه وي. د چې د سینن خبری چینل سره خبري کولې د خپل سفر په اړه باندې چې سورې مخ کې په د سوریه د یاغیانو سره کتلې دي هم څرګندونې کړې دي. فرح هیواد د جان مکین د مرکزی نه برخې راوړي.
جان مکین په دې اړه چې خلک په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا د جګړې پر ستونزو خبرې کوي وویل د افغانستان 12 کلنه جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. خو مکین زیاته کړه امریکا چې په دې وروستیو کلونو کې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې مداخله کړې ده مثبتې نتیجې هم درلودلې دي. جان مکین په دې اړه د بالکان د هیوادونو مثال ورکړ. زیاته کړه موږ په بوزنیا او کسوو کې مداخله وکړه. موږ وکړای سوای چې په دغو ځایونو کې په اسانۍ سره پرته له کومې ستونزې نسل وژنه بند کړو. د آلمان خبری آژانس ډی پی ا د راپور پر اساس امریکایي سناتور جان مکین پر جمهور رئیس باراک اوباما فشار راوړي چې د سوریې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره نظامی مرسته وکړي، هغوی ته وسلې ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفین له 2 کلونو راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو لپاره جنګیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د بشار الاسد لخوا د وسلوالو یاغیانو پر خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خبرداري ورکړی دی او کده چې د دې لامل امریکا د سوریه په جګړه کې ښکېل سي. جان مکین سوریه یاغیانو ته د پوځي مرستو د ورکولو په اړه وویل چې په دې کې څه خطر سته، خو له بشار الاسد سره د لبنان د حزب الله د ډلې او د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک مرستې عادلانه جګړه نه ده. د امریکا د سنا غړي جان مکین وویل امریکا په اسانۍ کولای سي دا مسأله حل کړي چې وسلې او مهمات د چا لاسته ورسي، او په عین حال کې دا خبره هم اطمینان کړي چې وسلې د هغو کسانو لاسته ورنسي چې له القاعده سره اړیکې لري او په جګړه کې د سوریې یاغیانو لیکو ته ننوځي. مکین د سوریه په خاوره کې د سوریه د آزاد پوځ د عالی پوځ شورا مشر جنرال سلیم ادریس او د غونډ له نورو مشرانو سره ولیدل. له هغه وخت راهیسې چې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ رتبه مقام د سوریه په خاوره کې قدم کېښود. مکین وویل د سوریه یاغیانو د مشرانو پیغام دا و چې هغوی په دې خبره نه پوهیږي چې ولې باید امریکا د سوریه یاغیانو سره مرسته ونه کړي. جان مکین دا خبره هم وکړه چې له سوریه یاغیانو څخه یو هم نه غواړي چې امریکایي عسکر دغه هیواد ته ولاړ سي. په حقیقت کې هغوی له دې نظریه سره مخالف دي.
احمد الله علی کی ایران او پاکستان به تر هغه په افغانستان کې مداخله کوي چې خپل افغانانی ملتیا کوي. نقیب الله حمیدی له غزنی نه لیکي زمنګ مشران پاکستان اخستی دي او سلیم جان د پکتیا ولایت څخه لیکي. سلیم جان قانی البته چې وای خلک وسلې ګرځوي په ودونو کې ډزې کوي او د خلکو لپاره لوی درد سر جوړوي. دا له امنیتي ځواکونو هیله کوي چې دغه خلک به وسلې کی. شپګنی مې وجه کیدون کې دی احمد جعفر احمدی سټډیو تراغه او د ازادي رادیو نننۍ ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر خراغلی
تشکر از شما.